السلام علیکم په افغانستان کې د سهار لس بجې سپید ازادي رادیو د خبرونه یو ساعته ده. د خبرونې په راپورونو کې اوري چې افغان حکومت ویل روسیې سره د تروریزم پر ضد او د غرض د نشه یي موادو په وړاندې په مبارزه کې موثره همکاري کوي. تر دې مخکې روسیه له طالبانو سره په همکاري تورنه سوې وه، خو اوس ناجیه ساپي خبرونه په خبرونو پیلوي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سره ټکی اورې. د کندهار د ملي امنیت ریاست وایي شپږ تنه هغه ترهګریان نیولي چې په وژنو او وسلوالو بریدونو کې په مستقیمه توګه لاس درلود. د پوهنې ریاست چارواکي وایي د افغانستان نهو هغو ولایتونو ته چې په ژمي کې درسي کتابونه نو ورسېدلي 4.5 میلیونه جلده کتابونه استول شوي، او د ملګرو ملتونو امنیت شورا به نن هغه پریکړه لیک ته رایه ورکړي چې له مخې د سوریې پر ملکیانو د تیرې اونۍ د کیمیاوي حملې په اړه بې طرفانه څېړنه کوي. بشپړ خبرونه. د ملګرو ملتونو په یو راپور کې ویل شوی چې د 2018 میلادي کال د پیل راهیسې تر اوسه نږدې 55,000 افغانان په افغانستان کې دننه له خپلو کورونو بې ځایه کېدو ته اړ شوي دي. جرمني خبري آژانس د ملګرو ملتونو د دې راپور په حواله وایي چې په ځینو سیمو کې د امنیتي وضعیت خرابېدو د افغانان د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور کړي دي. په راپور کې ویل شوي چې دا شمېرې تایید شوي، خو زیاتوي چې ښایي 28,000 نور افغانان هم د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جګړو له کبله له خپلو کورونو ویزه شوي وي. د فراه ولایت چارواکي وایي د حکومت د مخالفو وسلوالو له خبرداري وروسته په دې ولایت کې 100 روغتیایي کلینیکونه تړل شوي دي. د فراه د والي ویان محمد ناصر مهري ازادي رادیو ته وویل چې دا کلینیکونه د دوشنبه په ورځ تړل شوي دي.
در حدود 20 کلینیک مرکز
شاخوا شل صحی کلینیکونه په پشتکو، شبکو، خاک سفید او بلابلوک ولسوالیو کې د دوی مسؤلینو ته د ورپېښو امنیتي ګواښونو له کبله تړلي او یو شمېر نیمه پرانستې دي.
خغلی مهری وویل هڅه کوي چې تړل شوي خو کلینیکونه بیرته پرانستل شي. دوی نه دی ویلي چې ولې د دې روغتیایي مرکزونو د تړل کېدو غوښتنه کوي. د کندهار د ملي امنیت ریاست وایي شپږ تنه هغه ترهګري نیولي چې په وژنو او وسلوالو بریدونو کې په مستقیمه توګه لاس درلود. د ادارې پرون په یوه اعلامیه کې ویل نیول شویو شپږ تنو په میوند، ژړۍ او میانشین ولسوالیو کې څو تروریستي بریدونه ترسره کړي دي. د ملي امنیت په خبر پاڼه کې همدارنګه ویل شوي چې نیول شویو کسانو دولتي مامورین او قومي مشران په نښه کول. د پوهنې وزارت چارواکي وایي د افغانستان نهو هغو ولایتونو ته چې په ژمي کې درسي کتابونه نو ورسېدلي 4.5 میلیونه جلده کتابونه استول شوي او رسېدلي دي. د پوهنې وزارت د نشراتو رئیس کبیر حقمل ازادي رادیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل
دا کتابونه غزنی، زابل، کندهار، اروزګان، نیمروز، فراه، بادغیس، غور او هرات ته ورسېدل. همدا اوس هم کتابونه چې زه تاسو سره خبرې کوم کتابونه په هرات کې د تخلیه په حالت کې دي.
د افغانستان 14 ولایتونو ته د حمل د میاشتې په 15 نیټه د دفاع وزارت په مرسته د کتابونو د انتقال بهیر پیل شوی و. د ملګرو ملتونو امنیت شورا به نن هغه پریکړه لیک ته رایه ورکړي چې له مخې د سوریې پر ملکیانو د تیرې اونۍ د کیمیاوي حملې په اړه بې طرفه څېړنې ته لاره هواروي. حمله هغه حمله چې 8 ورځې مخکې شوې وه د دې سبب شو چې د امریکا متحده ایالات د سوریې پر یو پوځي اډه د توغندیو برید وکړي. ډیپلوماتان وایي برتانیا، فرانسې او امریکا پر دغه پریکړه لیک سرسري بیا کتنه وکړه. دوی دغه پریکړه لیک تېره اونۍ وروسته له هغې چې د سوریې پر خان شیخون خرګوټي د کیمیاوي ګازو حمله وشوه وړاندې کړې وه، خو روسیې او چین ورباندې انتقاد کړی و. په هغه حمله کې 8 کسان وژل شوي وو. امریکا امنیت شورا دغه رایه اچونه په داسې حال کې کوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن له کرملین څخه غواړي چې د سوریې له ولسمشر بشار الاسد څخه پر خپل ملاتړ غور وکړي چې په هغه حمله کې تورن دی. د ملګرو ملتونو ډیپلوماتان وایي داسې ښکاري ښکاری چې روسیه به د دغه پریکړه لیک د تصویب مخه ونیسي. دغه راز چین چې تر دې مخکې د سوریې لوری نیولی په پام کې لري چې له رای ورکولو ډډه وکړي. د پریکړه لیک مسودې هغه حمله وحشتناکه بللې او د ملګرو ملتونو او کیمیاوي وسلو د مخنیوي سازمان د ګډې څېړنې غوښتنه پکې شوې چې معلومه کړي څوک د حملې مسؤل دی. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس وایي دوی سړنه کوي چې روسیه په سوریه کې په وژن کې کیمیاوي حمله کې نقش درلود کنه، خو د ویل چې د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګان تر اوسه یوازې د سوریه حکومت په دې حمله کې دخیل غني. د امریکا دفاع وزیر پرون ویل شخصاً هغه اطلاعات کتلی او به له شک چې د سوریه رژیم پر خان شیخون خرګوټی د حمله مسول او تصمیم نیون کړي. هغه حمله اته ورځې مخکې شوې چې په نتیجه کې و اتیا کسان وژل شوی دی. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس په دې اړه وویل
دا ډېره څرګنده ده چې د اسد رژیم دغه حمله پلان همغږي او اجرا کړې ده.
تر دې مخکې هم ځینو امریکایي چارواکو ویلي چې فکر کوي روسیې په دې حمله کې نقش درلود. د دوی په وینا د روسیې ځواکونه په هماغه پوځي اډه کې حضور درلود چې ظاهرا د سوریا الوتکو ورڅخه دغه حمله کړې ده، خو ښاغلي ماتیس ویل د امریکا متحده ایالات لا داسې شواهد نه لري چې په دې حمله کې د روسیې دخالت ثابت کړي. د سپینې ماڼۍ پر ویان شان سپایسر وروسته له هغې انتقاد وشو چې د ویل اودلوف هیټلر په دویمه نړیواله جګړه کې کیمیاوي وسلې نوې کارولې. سپایسر چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د ځواکونو لخوا په خان شیخون خارګوټي کې د تېرې اونۍ د مشکوکې کیمیاوي حملې په اړه یو کنفرانس ته څرګندونې کولې، په دې اړه وویل
موږ او تاسو د هیټلر په څیر یو کرغړن شخصیت لرو. هیټلر لا د کیمیاوي وسلو په کارونې لاس نه و پورې کړی.
خو د اپوزیسیون سیاستوال وایي د نازیانو رهبر هیټلر د یهودانو او نورو د نابودۍ لپاره وژونکي ګاز کارولې وه. کله چې د سپینې ماڼۍ له ویان څخه پوښتنه وشوه چې وضاحت ورکړي، د ویل زه فکر کوم کله چې د سارین ګازو مسله راځي هیټلر پر خپلو خلکو دغه ګاز نه و کارولي لکه څه چې کاروي. شان سپایسر وروسته په یو لیکلي اعلامیه کې هڅه کړې چې خپلې هغه سرګندونې نورې هم واضح کړي. د ویلي ما هیڅکله هڅه نه ده کړې چې د هالوکاست وحشتناک ماهیت کمرنګه کړم. په ټوله اروپا کې شاوخوا 6 میلیونه یهودان د هغو سیستماتیکو وژنو په لړ کې وژل شوي وو. خو د سپینې ماڼۍ ویان وروسته له سی این این ټلویزیون شبکې سره په مرکې کې د هالوکاست په باب د خپلو سرګندونو له کبله بخښنه وغوښته. او د امریکا د تحقیقاتو فدرالي ادارې یا اف بی آی تیر دوبی د محکمې یو محرم حکم ترلاسه کړی چې د ډونالډ ټرمپ د انتخاباتي کمپاین پر مهال د هغه د سلاکار ارتباط وساري. په دې اړه واشنگټن پوسټ ورځپاڼې پرون راپور خپور کړ. د امریکا ځینو چارواکو چې نمونه یې نه دي اخیستل شوي ورځپاڼې ته ویلي اف بی آی دغه حکم د دې لپاره ترلاسه کړی و چې د بهرنۍ پالیسۍ لپاره د ټرمپ سلاکار کارتر پیچ وساري. ادارې محکمې ته ویلي وو چې پیچ خی د یو بهرني قدرت یعنی روسیې لپاره د یو ایجنټ په توګه کار کوي. دا او تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. افغان حکومت ویل روسیې سره د ټوریزم او نشي موادو پر ضد مبارزه کې موثره همکاري لري. خو د روزګان امنیه قومندان ویلي چې روسی پوځیان له طالبانو سره همکاري کوي. یو شنونکی موږ غوښتل
دا نه یوازې دا چې د افغانستان د خلکو اذهان مفروش کولی شي، بلکې په لوی لاس باندې د افغانستان قضیه لا هم ستونزمنه کولی شي.
په فرا کې د امنیتي ګواښونو له کبله ځینې روغتیایي مرکزونه تړل شوي، ځینې ولایتونو ته لا هم درسي کتابونه نه دي رسیدلي.
موږ له تخنیکي او پلاني لحاظه په پوهنې وزارت کې آماده یو دي چې دا کتابونه واستوو.
ستاسو استمیسونه هم در تلولو او د کابل چاپ رسپانو ته هم کتنه کود. په دویمه نیمایی که 2019 پروګرامونه اوریدلای سي. کور کلی او د ګړیا چر افغان حکومت ویل روسیې سره د ټوریزم او نشي موادو پر ضد مبارزه کې موثره همکاري لري او د دواړو هیوادونو ترمنځ دوستانه اړیکې ټینګې دي. د بهرنیو چارو وزارت دا خبره په داسې حال کې کوي چې په دې وروستیو کې د افغانستان په رسنیو او سیاسي کړیو کې له طالبانو سره د روسیې د مرستو اوازې تودې سوي. په عین حال کې د راتلونکي جمعې په ورځ مسکو د افغانستان په اړه د یوې غونډې کوربه دی. تفصیل اجمل انڅخه.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د سې شنبې په ورځ په یوې اعلامیه کې له روسیې سره د افغانستان برخې دوستۍ ټینګار وکړ او زیاته یې کړه د افغانستان او روسیې د دولتونو او ولسونو ترمنځ روابط د مستقیمو، رغونکو او شفافو دوه اړخیزو اړیکو له لارې دي. د بهرنیو چارو وزارت ویان خیرالله آزاد د سې شنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل له طالبانو سره د روسیې د مرستو په اړه ادعاوې د اشخاصو او افرادو نظرونه دي او د افغانستان د حکومت رسمي دریځ نه څرګندوي. خغلی آزاد وایي افغانستان یو آزاد او ډیموکراټیک هیواد دی. دلته طبعاً افراد او اشخاص د خپلو موندنو پر بنسټ نظرونه او لیدلوري وړاندې کوي چې دا د افغانستان د دولت نظر نشي کېدلی. د افغانستان دولت که د روسیې او طالبانو د اړیکو په اړه کوم اندېښنه ولري او یا بله کومه مسله ولري، هغه د بهرنیو چارو د وزارت له لارې تعقیبوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د روسیې او افغانستان د حکومتونو ترمنځ پر دوستانه اړیکو په داسې حال کې ټینګار کوي چې یو شمېر افغان چارواکي او سیاستوال له طالبانو سره د روسیې د پوځي مرستې او ملاتړې دعوې کوي. د افغانستان د ولسي جرګې دویم مرستیال نذیر احمدزی ازادي راډیو ته وویل دوی داسې باوري اسناد او شواهد لري چې روسیه له طالبانو سره د وسلو او نورو مهماتو مرسته کوي. بلخوا د سې شنبې په ورځ د اروزګان ولایت امنیه قمندان مل پاسوال غلام فاروق سنګری ازادي راډیو ته وویل چې دا دې ولایت په هغه سیمو کې چې د طالبانو تر ولکې لاندې دي روسی نظامیان لیدل شوي دي.
یادآور شم کې په اساس اطلاعاتی که ما در دست داریم یک بار روسا د مناطق مرکزی دي.
باید وایم د هغه معلومات پر اساس چې موږ په لاس کې لرو یو ځل د ترینکوټ په مرکزی سیمو کې روسان د ډاکترانو په جامو کې لیدل شوي او دوهم ځل د ګیزاب په سراب سیمو کې یولستان روسان چې دوه ښځې او نه هم نارینه و لیدل شوي. دغه روسان د روزنې او جلب و جذب په پروسه اوس بوخت دي.
این روسا مصروف ترنینگ و جلب جذب و سازماندهی هستند.
د طالبانو سره د روسیې د مرستو ادعاوی وروسته لاغ زیات شوې چې د پاکستان په بلنه یو روسی هیئت د شمالي وزیرستان میرانشاه خارګوټي ته سفر وکړ. دوه ورځې مخکې په کابل کې د روسیې سفارت دا رپورټونه رد کړل او یو آر بی آی ټینګار وکړ چې دوی له طالبانو سره هیڅ ډول مرسته نه کوي. په کابل کې د روسیې سفارت په دې خبر پاڼه کې د ولسي جرګې د یو شمېر غړو نومونه یاد کړل چې د دوی په وینا روسیه د ترهګرۍ په ملاتړ تورنوي. روسیه که څه هم له طالبانو سره اړیکې نه ردوي خو ټینګار کوي چې دا اړیکې په افغانستان کې د روسیې اتباعو د خوندیتوب او د افغانستان د سولې په بهیر کې د مرستې په هدف دي. خو د طالبانو سره د روسانو د مرستې په اړه ولې افغان دولت کې بیلابیل نظرونه موجود دي؟ دا پوښتنه مې د نړیوالو چارو له کارپو انتظار خادم څخه وکړه. نوموړی وایي اصلا افغان دولت په مجموع کې له طالبانو سره د روسانو د اړیکو په اړه اندېښنه لري، خو دا چې په ټیټه کچه ادعاوې راپورته کوي او په لوړه کچه پرې څه نه وایي دا یوه ستونزه ده چې باید دولت یې حل کړي.
تر ډیره حده پورې د افغانستان نظامی برخې ادعا کړې ده چې په افغانستان کې زموږ د جګړې د شدت او یا هم د طالبانو د مقاومت ټول پراپر په روسانو باندې چول کېده چې ګواکې طالبانو سره اړیکې لري. مګر کله چې تاسو د بهرنیو چارو وزارت د غزیزو نقیز نظرونه ګورئ دا په خپل ذات کې یو سیستماتیکه پروسه ده. تر څو سحر یو خبره ماښام بل خبره دا یوازې یو لفظی ده، دا یوازې یو ډیپلوماټیک هنر دی چې دوی کاری.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په داسې حال کې له طالبانو سره د روسیې د مرستو ادعاوې ردی چې مسکو د جمعې په ورځ د افغانستان د وضعیت په اړه د یوې نړیوالې غونډې کوربه توب کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یوه خبر پاڼه کې هیله ښودلې چې د سیمې د هیوادونو د استازو په ګډون د افغانستان په اړه دې غونډه کې به د امریکا متحده ایالات هم ګډون کول رد نه کړي. تر دې مخکې د امریکا متحده ایالاتو په دې غونډه کې د خپل استازي ګډون رد کړی و.
د اروزګان د امنیه قمندان د سې شمې په ورځ ادعا وکړه چې د دې ولایت په هغو سیمو کې روسي نظامیان لیدل سوي چې د طالبانو تر ولکې لاندې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې وویل چې روسیه او افغانستان د نشه یي موادو او ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې له یو بل سره نږدې او مؤثره همکاري کوي. تر دې دوه ورځې مخکې په کابل کې د روسیې سفارت هغه ادعاوې رد کړې وې چې ګوندې دغه هیواد له طالبانو سره په بیلابیلو برخو کې مرسته کوي. د طالبانو سره د روسیې د مرستو د ادعاو په اړه اجمل ان د نړیوالو چارو له شینونکي انتظار خادم سره مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتنه کړې چې افغان چارواکي په بیلابیلو سطحو ولې د طالبانو او روسیې ترمنځ د همکاریو په اړه جلا جلا نظرونه څرګندوي.
د دریځونو نه یو شانتوالی په هر وخت کې د سیاسي زعامت ترمنځ نظرونو اختلاف د دریزونو په شقه او چاودونه او بلتون دا نه یوازې دا چې د افغانستان د خلکو اذهان مفروش کولی شي، بلکې په لوی لاس باندې د افغانستان قضیه لا هم ستونزمنه کوي. تاسې که دغه تیرو دریو څلورو میاشتو راپورونه وګورئ، تر ډېره حده پورې د افغانستان نظامي برخې ادعا کړې ده چې په افغانستان کې زموږ د جګړې د شدت او یا هم د طالبانو د مقاومت په یعنې وخت کې د سیګار راپور چې 50% ځمکه د طالبانو د افغانستان دولت سره ده او نور د دوی له کنټرول بهر ده، دا ټول پراپر په روسانو باندې چول کېده چې ګواکې طالبانو سره اړیکې لري. مګر کله چې تاسې د بهرنیو چارو د وزارت د غزو د نقیض نظرونه ګورئ، دا په خپل ذات کې یو سیستماتیکه پروسه ده، تر څو سحر یو خبره ماښام بل خبره.
ښاغلی خادم، تاسو په دې برخه کې د افغانستان دولت څومره ګرم بولی؟ ولی روسیې له طالبانو سره اړیکې ټینګ کړې؟ آیا افغان دولت په دې کې پاتې راغی چې روسانو ته ډاډ ورکړي او له خپل لوري مطمئن کړي څو هغوی اړ نه شي چې له طالبانو سره اړیکې ونیسي؟
د نړۍ د هېوادونو سره چې کله تاسې اړیکې نیسئ او یا هم د دولتونو ترمنځ اړیکې جوړېږي، دغه د وخت او زمان او مکان او د وضعیت د اړتیاو پر بنیاد باندې جوړېږي. دا سمه ده چې امریکا یو سلو ولس میلیارډ ډالر په افغانستان کې ولګول او تقریبا 200 میلیارډ ډالر په جګړه باندې ولګول، نه د روسیې د پاره د خودی خودلو ځای وو او نه هم د جرأت موږ درلود د افغانستان سیاسي زعامت په تیرو 15 کلونو کې او خاص کر په تیرو 3 کلونو کې چې ښاغلی غنی او عبدالله واک په لاس کې اخیستی دي، دوی هم ونه توانېدل چې دغه بې طرفي ساتلی دی او حداقل روسانو ته د خپل وضعیت او د خپل اړتیاو پر بنیاد باندې لاس خصولې دي. د امریکا حتی اقل د امریکا له انحصار اوته دي او د یو مشروع منطقي خپلواک او پر ځان باندې داسې وضعیت په هیڅ باندې کې صحیح د پرستاد لحاظ باندې پر ځان باندې بسیا نو، مګر په ډیپلوماټیک لحاظ باندې پر ځان باندې بسیا یو په د نړۍ په مسایل کې هر هغه څه چې د افغانستان پر حالاتو باندې اغیز درلود په دغه برخه کې باید خپل خبره درلودې. متاسفانه چې موږ دا کار ونه کړ اوس کله چې تاسې د مرکزی اسیا د هېوادونو د حالت وینئ، په یعنې وخت کې په منځني ختیځ کې داعش حضور وینئ، سپینې ماڼۍ ته د ټرمپ د راتګ خبره وینئ، نو روسان هم خپله پالیسي تغیر کوي او تغیر کوي. د چې دې ته په انګلیسي اصطلاح ریویژنزم وایي، دې ته د زړو پالیسیو بیا تجدید د افکارو دی، یو څه ملاحظاتو کې اضافه کول دي او بیا هم د نړۍ لوبې ته راوتل دي. په تیرو 30 کلونو کې د وارساو ناټو ترمنځ او خاص کر په تیرو 40 کلونو کې د امریکا د روسیې ترمنځ دغه تقابل روان دي، د تقابل روان دي، د نړۍ په بعضو مسایلو کې د دوه هېوادونو ترمنځ تفاهم ایجاد دي، موږ شو په مطلق ډول باندې د دوه هېوادونو ترمنځ اختلاف دي، مګر بعض مسایل ته په افغانستان کې شته چې هغه مسلې لا هم دوام لري او د دوه هېوادونو په یو بل سره خطر پخ کړی چې افغانستان د قضیه یو برخه ده.
ښاغلی خادم، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د مهال مسکو کې دی او له روسي چارواکو سره په بیلابیلو مسلو خبرې کوي چې ښایي د افغانستان اړوند خبرې هم وشي. همدارنګه د جمعې پورس په مسکو کې د افغانستان په اړه یو غونډه جوړیږي. فکر نه کوي چې دا دوه پرمختګونه به د افغانستان په اړه د روسانو، امریکایانو او افغان حکومت دریزونه سره نږدې کړي او په دې برخه کې به پرمختګ وشي؟
کله چې د افغانستان قضیه راځي، باور لرم چې هغه که په مسکو کې، چې په ترکیه کې، چې په سعودي عربستان یا امریکا کې، د افغانستان د سیاسي زعامت لپاره په کار دی چې د یو حاکم په هیڅ باندې د سیاسي زعامت او صلابت په هیڅ باندې دوی به خپل مسؤلیت ادا کړي. دوی به دې ته وګوري چې کانفرنس چیرته جوړیږي، څوک د افغانستان په اړه باندې خبره کوي، بلکې دوی کوم دریځ به خپل کړي تر څو د دغه لوی هېوادونو د خکرون ترمنځ لا دل نشي، د دوی تر جغ لاندې لا میده نشي، دوی به دا کار نه وکړي. ښه، دا چې د افغانستان په قضیه کې به د امریکا او د روسانو ترمنځ تفاهم ایجاد شي کنه، زه محتاطانه خوشبینی څرګندوم، مګر تر هغه وخته پورې چې په سیمه کې تغیرات او تحولات رامنځته نه شي، د افغانستان په منځ کې تحول د دې باید نشي ګرځېدلی چې د روسانو او امریکایانو ترمنځ کې تفاهم ایجاد شي او دلته دې داسې خوشبینی چې موږ د حد اقل د سبا روښانه راتلونکي لپاره انتظار وباسو. د افغانستان د تغیراتو په افغانستان کې د روسانو او د امریکایانو ترمنځ د تفاهم یا تساند یا همکاري د روحي ایجاد د نړۍ د تغیراتو پورې اعتبار لري، او که د نړۍ تغیرات مونږه په لوی قضیه وګڼو، نو د سیمې د حالاتو په تاثیر کې زموږ تغیر دی، او هیله ده چې حداقل د سیمې د هېوادونو د پالیسیو ترمنځ تغیرات ایجاد شي او بل اخر افغانستان له دغه منجلاب راوځي.
د نړیوالو مسایلو تحلیلګر انتظار خادم وو محمد امین کمال پوریس تاسو اسمیسون الولی.
بصیر هلمن له کابل په خپل پیغام کې لیکلي وسلوال طالبان له یوې خوا د جهاد اعلان کوي له بلې خوا له روسانو سره ارتباط لري، دوی ولې د روسانو سره جهاد نه کوي؟ پردیس له لوګره لیکلي افغان حکومت د حکمتیار بندیان نه خوشی کوي، اول د دا ډله مکمله بې وسلی شي. اقمل له خوست نه بیا لیکي پاکستاني پوځیان د چرګوټي له لارې ډېر مخته راغلي دي، باید افغان چارواکي پر دې مسلې جدي اقدام وکړي. د پکتیا د څمکنیو ولسوالۍ سمی الله حلیمی تندر لیکلی د پکتیا ڈنڈ پٹھان ولسوالی سرحد اوس هم تړلی دی، پاکستان ملیشیا ځواکونه هیڅ چاته د تلو راتلو اجازه نه ورکوي. د غوریدونکو په خپل بل پیغام کې لیکلی د پکتیا په څمکنیو ولسوالی شارینو بازار کې د لارو د بندېدو له امله باید وړه شوې ده. اشرق نورستانی لیکلی موږ پر خپل امنیتي ځواکونو ویاړو چې هر ډول ستونزو ته یې خپله سینه نیولې او په میړانه د خپلې خاورې دفاع کوي. بل دین کو چخپل نو می هر شوی لیکلی په لوګر کې له طالبان سره روسی وسلې شته، مو په خپل سترګو لیدلې دي هغه پیکا او کلاشینکوفونه چې ډېری دي دوی ته ورکول شوی. صبر الله صابر لپاره لیکلی دا درې مورز د جد ګلستان ولسوالۍ پر لویلار مظاهره روان دي.
اوسم رحمت الله افغان د کابل چپ راسپانه ته کتنه کوي.
کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو د بیلابیلو موضوعاتو ترڅنګ د ملي وحدت حکومت د مشرانو ترمنځ په اختلافاتو لیکنې او تبصرې کړې دي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي د ملي وحدت حکومت راتلونکی اکواکه دی. ورځپاڼه د کړکیچ نړیوالې ډلې له قوله لیکي که په حکومت کې شته ستونزو ته د حل لاره پیدا نه سي نو د نامنۍ د پراخېدو او د کورنۍ جګړې د پیلېدو ویره سته. سرنوشت په خپلې سره مقالې کې لیکي ارګ او اجرایي ریاست نه مني چې د حکومت مشران خپل منځي اختلافات لري او وایي چې په ملي او مهمو مسایلو کې د نظر یووالی موجود دی. د لیکوال په باور د ارګ او اجرایي ریاست اختلاف اوس له هیچا پټ نه دی. نامنۍ، فساد او ناقانونۍ له دې امله زیات سوي دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې د ملي شورا د غړیو په حواله لیکلي د حکومت په اړه د کړکیچ نړیوالې ډلې راپورټ پر ځای دی. ورځپاڼه لیکي د حکومت له پیله د دواړو ټیمونو ترمنځ د واک پر سر اختلاف دوام لري او دې کار افغانستان په مختلفو برخو کې له جدي ننګونو سره مخ کړی. د همدې ورځپاڼې په سرمقاله کې راغلي که د حکومت قبله سمه نه سي او ولس او د ولس بانفوزه پوهه کسان په دې برخه کې چوپ او بې پروا وي د لیکوال په باور روانه غمیزه به همداسې دوام ولري. مرګونه، بدمرغۍ، جګړې او سل او زر مصیبتونه او ذلتونه به د افغانانو په برخه وي. د دنیا ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی د حکومتي مشرانو ترمنځ روان اختلافات او د سیاسي نظام متزلزل ثبات. د لیکوال د معلوماتو له مخې د ملي وحدت حکومت په لومړي سر کې له اساسي او عمده اختلافونو او د نه همغږۍ له پروګرامونو سره خپل کار پیل کړ. وړاندې په سرمقاله کې راغلي نه دا چې دا ستونزې حل نه سوې، بلکې د لیکوال په باور ورځ تر بلې د دواړو ټیمونو ترمنځ اختلافونه نور هم زیاتېږي. د دنیا په سرمقاله کې یادونه سوې که د ملي وحدت حکومت مشران موجود اختلافونه یو خواته نه کړي، قومي او سمتي تقرریو ته د پای ټکی کې نږدي، په پراختیایي پروګرامونو کې د بېطرفۍ او توازن اصل مراعات نه کړي، نو امکان شته چې افغانستان نور هم د کړکیچ خواته ولاړ سي. او په پای کې د مدنیت ورځپاڼې په سرمقاله کې راغلي په داسې حال کې چې بېوزلۍ، بېکارۍ او نامنۍ د خلکو ژوند ورتریخ کړی، بهتره به دا وي چې د واک د ویش په سر شته اختلافونه یو خواته سي او نور ورته لمن ونه وهل سي او اصلي تمرکز د خلکو د ستونزو په حل باندې وسي.
د فواید امیو وزارت د هیواد سړکونو او په مجموع کې د ترانسپورتي زیربناو د جوړولو شل کلن ماستر پلان پرون په یو غونډه کې تشریح کړ. تفصیل د خان محمد سیند راپور کې.
په افغانستان کې د نوو معیاري سړکونو، پلونو، سوداګریزو مرکزونو، د هوایي ډګرونو، د وسپنې د پټلیو غځول او د سوداګریزو زیربناو جوړول د فایده امی وزارت په شل کلن ماستر پلان کې شامل موضوعګانې دي. د فایدامی وزیر محمود بلیغ د سې شنبې په ورځ په کابل کې په یوې خبري ناسته کې د دغه وزارت د شل کلن ماستر پلان د تشریح کولو پر مهال وویل دغه ماستر پلان به په هیواد کې داسې معیاري سړکونه او د اورګاډي پټلۍ جوړې کړي چې له یوې خوا به کورنۍ سوداګریزې چارې پراخې او له بلې خوا به د منځنۍ او جنوبي اسیا د هیوادونو ترمنځ ترانزیتي اړیکې ټینګې کړي.
نیگاه اول ما روی حفظ مراقبت هست و دوم و اساسی
دوبل زمون لمړی لید د سړکونو ساتنه او څارنه ده، او دوهم لید دا ده چې په سیمه کې د افغانستان د حساس جغرافیایي موقعیت په پام کې نیول سره وکړای شو چې هیواد د سیمه د هیوادونو ترمنځ د ترانزیت په څلور لارې تبدیل کړو،
باعث یک تاروی ترانزیتی تبدیل بکنیم.
خاغلی بلیغ وویل په وروستیو کلونو کې د فایدامی وزارت دا دوهم ماستر پلان دی چې جوړیږي. د ده په خبره د لومړي ماستر پلان له مخې چې له 2006 میلادي کال څخه تر 2014 میلادي کال پورې 80% پلی شوی، له مخې په هیواد کې زرګونه کیلومتره سړکونه جوړ او د ترکمنستان اقینې ترمنځ د اورګاډي پټلۍ سره ونښلول شوه. همدارنګه ټاکل شوی ده چې په لږه موده کې له ایران سره هم د اورګاډي پټلۍ ونښلیږي. د فایدامی وزارت د معلوماتو له مخې د دغه وزارت نوی شل کلن ماستر پلان به په 2018 میلادي کال کې پای ته ورسیږي چې 26 میلیارد ډالر ورته تخمین شوی دی. د فایدامی وزیر له نړیوالې ټولنې او نړیوالو بانکونو هیله وکړه چې د دغه پلان په پلي کولو کې له افغان حکومت سره مالی او تخنیکي مرستې وکړي. په کابل کې د آسیایي پراختیایي بانک مشر پانیلا وویل دغه بانک پخوا تر دې هم د افغانستان د فایدامې له وزارت سره مرستې کړې او په راتلونکي کې به هم هڅه وکړي چې په دې برخه کې اسانتیاوې برابرې کړي. بلخوا د چارو پوهان وایي چې دا یوه اوږدمهاله پروژه ده او پلي کولو ته یې د کورنیو سیمه ییزو شرایطو برابرول او د کره مالي منابعو موندل ضروري دي. د اقتصادي چارو پوه تاج محمد اکبر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
محال پلانو که شاخصونه تقریبا دیر دقیق نشی سنجواله، مناسبات رول لري و اوگد محاله که طبعا داغ سرچینه دیر دقیق نشی کرای چه و سنجوال شی. سیاسی ارخونه پداغه که دیر دقیق دیر رول لري، داغ طول پداغه که دیر زیاد علین دی.
خاغلی اکبر تاکید کوي چې حکومت د دغه اوږد مهاله پروژې د پلي کولو لپاره د ګاونډیو او د سیمې له هیوادونو سره ټینګې اړیکې ولري.
د فراه ولایت کې د امنیتي ستونزو له کبله شاوخوا شل روغتیایي مرکزونه په دې وروستیو کې تړل سوي دي. تفصیل د احمد شاه فطرت پراپور کې.
د فراه ولایتي چارواکي وایي چې کابل شل روغتیایي مرکزونو ته دولت وسوالو مخالفانو لخوا ګواښ شوی چې خپل فعالیتونه باید بند کړي. د فراه ولایت د والي ویان ناصر مهری له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې له همدې ګواښ له امله اوس کابو 15 روغتیایي کلینیکونه د فراه ولایت په خاکسفید، بلابلوک، شیبکو او پشتکو ولسوالیو کې تړل شوي دي. د هغه په خبره تر اوسه دغو کلینیکونو تړلو اصلي لامل هم معلوم نه دی او د سیمه ییزو مشرانو سره په دې اړه اړیکې نیول شوي دي. مهری زیاتوي چې سیمه ییزې ادارې او امنیتي چارواکي په دې اړه پر جدید تدابیرو کار کوي ترڅو دغه کلینیکونه د ګواښونو څخه وژغورل شي.
در حدود 20 کلینیک مرکز صحی در ولسوالۍ
د شلو په شاوخوا کې روغتیایي کلینیکونه د فراه ولایت په لرې ولسوالیو لکه خاکسفید، بلابلوک، پشتکو او شیبکو کې دولت د وسوالو مخالفان لخوا ګواښل شوي او ځینې هم تړل شوي دي. د فراه ولایت سیمه ییزې اداره دغه کلینیکونه د بیا پرانیستلو او همداشان خوندیتوب لپاره خپلې هڅې پیل کړې دي. په همدې حال کې په فراه ولایت کې مدني فعالان هم دغه کلینیکونه تړلو اندېښمن کړي دي. جاوید تابش په فراه ولایت کې یو تن مدني فعال وایي چې د روغتیایي کلینیکونو تړل د لرې پرتو سیمو خلکو پر ژوند ډېره بده اغېزه کوي او باید مخه یې ونیول شي.
از این ناحیه مردم امروز با مشکلات بسیار جدی دست و پنجه نرم میکنه و به خدمات صحی در واقع دسترسی نداره.
له بلې خوا د فراه ولایت امنیتي چارواکي بیا وایي چې د هر ډول امکانات څخه په استفاده کولو سره به دغو کلینیکونو تړلو مخه ونیسي. د فراه ولایت د امنیت قوماندانۍ د امنیت عامر ګلبهار مجاهد وایي چې دغه امر د دولت وسوالو مخالفانو ته د بهر څخه شوی او دوی به هیڅکله هم څوک پرې نه دی چې دغه کلینیکونه د خلکو پر مخ وتړي.
از یک ولایت بسیار در دوردست، از ولسوالی های بسیار دوردست
د یوې لرې ولایت یا ولسوالۍ څخه دولت د وسوالو مخالفانو زموږ په ولایت د یو کلینیک مسؤول ګواښي او وایي چې خپل کلینیک وتړه. په داسې حال کې چې کلینیک هم په امن ځای کې وي، له همدې امله موږ چا ته اجازه نه ورکوو چې دغه کلینیکونه وتړي او په ټولو ولسوالیو کې زموږ کلینیکونه په امن ځایونو کې موقعیت لري. د دولت وسوالو مخالفانو تر اوسه په دې اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي. د یادونې وړ ده چې اوس مهال د ولسوالیو کلینیکونه د جراحي څانګه او همداشان د ټپیانو د درملنې لپاره امکانات نه لري. او یوې سرچینې د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دغه کلینیکونه د ګواښلو یو علت هم دغه دی، ځکه دولت وسوال مخالفان غواړي چې دغه څانګه د دوی د جګړې د ټپیانو د درملنې لپاره فعاله شي، خو تر اوسه په رسمي ډول دغه خبر هم چارواکو نه ده تایید کړې.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو.com کې واوري یا ولولي.
لسنیمی بجیس به پده خبرونی که نور مسائل هم چیر خوز لنا جیس اپی سخه ده مهم و خبرونو لندی زورو.
د ملګرو ملتونو راپور وایي د 2018 میلادي کال د پیل راهیسې تر اوسه نږدې 55,000 افغانان په افغانستان کې دننه له خپلو کورونو بې ځایه شوي دي. د کندهار د ملي امنیت ریاست وایي شپږ تنه هغه ترهګري نیولي چې په وژنو او وسلوالو بریدونو کې په مستقیمه توګه لاس درلود. د ملګرو ملتونو امنیت شورا به نن هغه پریکړه لیک ته رای ورکړي چې له مخې د سوریې پر ملکیانو د تیرې اونۍ د کیمیاوي حملې په اړه بې طرفانه څېړنه وکړي. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس وایي دوی څېړنه کوي چې روسیې په سوریه کې په وژونکي کیمیاوي حمله کې نقش درلود که نه. او د سپینې ماڼۍ پر ویان شان سپایسر وروسته له هغې انتقاد وشو چې د ویل اوډلوف هیټلر په دویمه نړیواله جګړه کې کیمیاوي وسلې نه وې کارولې.
په داسل کې چې د نیویل مریض کال په راتلو سره د افغانستان په سړو سیمو کې نوی تعلیمي کال پیل شوی، ځینو ولایتونو ته لا هم د ښوونځیو درسي کتابونه نه دي رسېدلي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې دوی په ژمي کې 13 ولایتونو ته درسي کتابونه استولي وه. د نوي تعلیمي کال له پیل سره سم د پوهنې وزارت د ولسمشر په ځانګړې لارښوونه د دفاع وزارت د ترانسپورت په مرسته 1400 پاتې ولایتونو ته هم د کتابونو استول پیل کړي دي. په تیرو دوه درې اونیو کې پاتې ولایتونو ته د کتابونو د استولو دغه پروسه دومره مخته تللې ده. اجمل اندغه پښتنه د مرکې په پیل کې د پوهنې وزارت د نشراتو رئیس کبیر حقمل څخه کړي.
دفاع وزارت د سلویخت فوټ لرونکو کانټینرونو یو وشت موټریز کاروان د افغانستان سویل او لویدیز او سویل لویدیز ولایتونو ته ولاړ. د کتابونه غزنی، زابل، قندهار، اروزګان، نیمروز، فراه، بادغیس، غور او هرات ته ورسېدل. همدا اوس هم کتابونه په هرات کې د تخلیه په حالت کې دي. یوازې وو ولایتونه پاتې چې په هغو کې پکتیا، پکتیکا، خوست او فاریاب، دایکندي، بامیان او نورستان شاملېږي. موږ له تخنیکي او پلاني لحاظه په پوهنې وزارت کې آماده یو دي ته چې دا کتابونه واستوو، خو لکه تاسو چې پوهیږئ په لوجستیک یو څه تخنیکي او وختګیره پروسه وي.
څه فکر کوئ څومره وخت به ونیسي چې دغه وو ولایتونو ته تاسو وتوانېږئ په بشپړه توګه دغه کتابونه چې په پام کې نیولي ورسوي؟
وروستۍ خبرې چې موږ له ملي دفاع وزارت سره وکړې چې دوی ژمنه دا وه چې سبا بل سبا موږ ته موټر راکوي. د دې موټرو په رسېدو سره به انشاءالله زموږ د پکتیا، پکتیکا، خوست د کتابونو ویش بشپړ شي. په دوه درې ورځو کې یوازې پاتې کیږي بامیان، دایکندي، فاریاب او نورستان. د دې لپاره هم زموږ پلان شته ان شاء الله په یو نیمه اونۍ کې دا کتابونه رسوو. پروسه یوازې داسې نه ده چې موږ دلته د پوهنې وزارت لخوا تعقیبوو. رئیس صاحب جمهور شیبه په شیبه له ارګه او له ولسمشرۍ ماڼۍ دا موضوع موږ سره تعقیبوي. هیڅ نوع تعلل ته پکې ځای نشته. زموږ ټیم شپه ورځ لګیا ده ان شاء الله دا کتابونه به رسېږي ولایت.
داسې رپورټونه هم شته چې په کابل کې هم ځینې ښوونځي یا داسې ښارونه چې نسبتا لوی ښارونه دي، اولته باید تاسو د کتابونو زیرمې درلودی. په هغې ځایونو کې هم کتابونه ځینو ښوونځیو کې کم دي یا ځینو ته بېخي نه دي رسېدلي. په دې اړه تاسو عکس العمل
د کابل په هکله که زه تاسو ته ووایم، له تېرو څلورو کلونو راهیسې چې زه د پوهنې وزارت د نشراتو د رئیس په توګه کار کوم، زما تر ټولو غټ تمرکز په دې باندې و چې موږ ژر تر ژره د کتابونو د کمښت له ستونزې خلاص. زه په دې ډاډه یم چې د کابل ښار د پوهنې د ریاست سګنۍ اړتیا له صفر سره تقریب کوي. هغه کتابونه چې د دوی په ځینو ګودامونو کې پاتې وو د هغو توضیح په چټکۍ سره روانه ده. نن هم خپل همکاران د دې برخه راغوښتي وو په ځینو ناحیو کې ختم دي او په جدي ډول سره د پوهنې رئیس هم د موضوع تعقیبوي، حتی مقام د وزارت. د نورو ولایتونو پاک له بزه تاسو ته یو خبر ورکوم چې متاسفانه افغانستان په بودیجوي لحاظ په هر برخه کې ستونزې لري. یعنی داسې موږ ادعا نه شو کولای چې موږ کافي بودیجه لرله، کافي وخت هم درلود او بیا مو غفلت وکړ او کتابونه اوس نه دي رسېدلي. برعکس، موږ هر کال د کتابونو د چاپ او ویش په برخه کې خوشبختانه 100% بودیجه لګولې. که هم موږ ته د افغانستان په ملي بودیجه کې یو روپۍ هم نه درکړل شوی، خو موږ خپلې هڅې کړي. د ډونرانو پیسې اخیستي، بودیجه مو 100% هر کال لګولې ده او خپل کارونه مو خپل وخت کړي دي. کومه خلا چې د ضرورت او د امکاناتو په برخه کې زموږ موجوده ده، کله کله زموږ دا خلا تر 80%, 85% رسیدي. یعنی اړتیا مو که 100% وي، د 80% یا 85% لپاره موږ امکانات برابر شوی دی او بیا مو د ستونزو ور باندې دی او مشخص وخت لپاره حل کړی ده. کله چې امکانات نوی بودیجه نه وي بیا تاسو نه سي کولای چې تیاری زیرمی ولري، حتی په استرایي حالات کې تاسو نه سي کولای کافي کتابونه شاګردانو ته ورسوي. د دې موضوع د حل لپاره موږ د اوس لپاره دوه ټکي په وړاندې لرو. یو دا چې ما همدا اوس د 500,000 کتابونو یو طرحه د ولسمشر علي مقام ته سپارلې کې په دې برخه کې موږ د بودیجې همکاري وکړو او دا کتابونه د روان کال لومړی نیمایي وړاندې چاپ سي. بیا به د روان کال په پای او د راتلونکي کال په پیل کې د کتاب له هیڅ ستونزې سره نه یو مخامخ. دویمه خبر دا ده چې موږ له خپلې خوا لویسیف سره مکالمې وکړلې، خوشبختانه $15 million راته راکړل شوي دي، خو د دې کتاب د دې پیسو عملي مصرف د ځینو مطالعو او د دوی د ارزونو وروسته پیلېږي. که د دې مصرف لږ څه موږ ته په اختیاري ډول سره راکړی شي او ضرور وسي، بیا هم زه تاسو ته ډاډ ورکولی شم چې په راتلونکو 5 کلونو کې موږ د کتابونو له شدید کمښت سره څه چې بلکې له هېڅ کمښت سره مخامخ نه یو.
د پوهنې وزارت د نشراتو رئیس کبیر حقمل و چې ویلې لا هم ځینو ولایتونو ته درسي کتابونه نه دي رسیدلي.
کور کله
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. آیا کلموله نندارتون یا نمایشگان اتساخیستی؟
دکتر صاحب اشرف غنی ده خانم مشاوره و غیر از خواب خوزر دیر خوشحال سم چیز مر شان دیر خلق خوش.
نندارتون کې د لاسي صنایعو کې هودل څومره د بازار موندنې زمينه برابروي؟
دغه نمایشګاوی د دې زمينه چمتو کوي ترڅو د یو طرف نه د دوه محصولات خرڅلاو ته وړاندې شي او د بل طرف نه د یو بل نزده کې مهارتونه د دوه لوړ شي.
نن په همدې اکل غږیږو ملتیا مو وکړئ. درنوټونکو څو ورځې وړاندې په بابر بند کې د ملکې د قصر په خوا کې د لاسي صنایعو او کرنیزو محصولاتو درې ورځنی نندارتون ته ورغلو. نندارتون د بند په داسې ځای کې و چې له پاسه نوې په غوټیو کې پټې ونې ولاړې وې او لاندې غولی تنکیو شنو چمنونو ښکلی کړی و. د ونو لوڅوکو د مرغانو خوږو پسرلنی نغمو روحن انسان ته خوښي وربخله. کله چې د نندارتون په خوا ور روان شو، بیلابیل لاسي صنایع او کرنیز وچ او تازه محصولات مو چې مخکې نه و لیدل. د نندارتون د ګډون کوونکو په څیرو کې د خپلې خواري د ښه ثمر اخیستلو خوښي لورایي ښکارېدله. مرکې مو د نندارتون له پایله بیا تر پایه له یو شمېر مېرمنو سره چې له بیلابیلو ولایاتو څخه د خپل کار نمونې راوړې وې او نندارې ته ایښې وې پیل کړې. په پیل کې مو د ننګرهار له اوسېدونکي مریم سره د هغې د کار په هکله خبرې کړې.
دا یو جوړه کمیس دی، یو پنجابي کمیس دی چې لاس سره ګنډل شوی دی او درې پیس دی.
درې پیس دا چا ګنډلی ده؟
دا زموږ هلته مونږ کارګران لرو، ښځې هلته په کلي کې ورکوو هغوی ګنډي.
په اوجره یې ګنډي څه رقم؟
په اوجره ګنډي او
تاسې دا راوړې نمایشګاه کې ږدئ؟
مواد موږ خپل اخلو هغوی ته ورکوو هغوی خپله ګنډي.
دغه یو جوړ کالي چې دي کنه پنجابي، دا په څومره وخت کې ګنډل کیږي؟
دا په یو هفته کې کیږي. کارګران ډېر دی، یو به صدر واخلي یو کمیس واخلي یو هفته کې ګنډل کیږي.
دغه سې کالي چې ګنډي مېرمنې کنه د کورنۍ اقتصاد ته څومره فایده رسوي؟
کورنۍ اقتصاد ډېر زیات فایده رسوي. مثلا هغوی موږ ورته اجوره ورکوو، هغه پیسې دوی په خپل کور کې مصرفوي، ماشومان د مکتب کالي لپاره دی، یو خوراک لپاره چې مصرفوي، خپل خاوند یا ورور نه اخلي، په خپل جیب کې ما خپل جیب نه بس مصرفای.
په شروع کې چې کار تاسو پایل کې کنه، په کوم شمیر مېرمنې وې چې تاسو سره کار کاوه؟
50 شپته
مېرمنې وې. او اوس څومره دي؟
اوس تقریبا 50 تر رسیدلې.
50 ده. دا په څومره وخت کې؟
دا په څلور کال کې.
څلور کال کې. لدی اوس څه پلان لري مثلا د خپل کار د خوالي لپاره؟
د پلان لرو چې دوی اوس ایجی د مو سره ایجی به په سیمه تبدیلېږي، هغه خپل بیا بازار لري، خپل بیا کار کوي.
خپل خرڅي. کله تاسو خپل دغه لاسي توکي نمایشګاه کې وړاندې کوي راوړي؟ د تاسو څومره ګټه کوي؟
دا ګټه خو ډیر زیاده، یو ګټه دا چې د تخصصول کیږي د بل ولایت، مثلا د کابل خلک خو نه ګرځي، هرته دومره زیات نه زی، دلته تولیدات چې موږ راول تخصصي کې بل چې د نور ولایت تولیدات موږ مونږ ګورو چې مثلا نمایش کې قسم تولید ډیر خرڅول لري هغه مونږ ګورو دا غي نه مونږ استفاده کوو هغه سه ډیزاین مونږ جوړو او په بول کال کې مونږ هغه ډیزاین راوړو خاطر به مثلا
د کار لپاره به تر وسه څو نمایش غوي تاسو دایری کړی ګډون پکې کړئ
تقریبا مونږ سلو نمایش غي د نن په کابل کې او دوه درې نمایش غا په هندستان کې او په خپل په ولایت نګرهار کې مونږ نمایش غا درلو درا
ډیر زیات مننه
خیر
راځو دې بل دکان ته دلته ټیکری دي چې ډیر خوسته خوسته چوندی ور باندې باندې او د چوندې په اخر سر کې دوه دنې مری دي د ټیکری چې مولاس کده کریمی رنگ لري په سرو سندو ګندل سوی او یو میرمن په خوا کې ناشته ده خپل نوم راته وای
زمام زرغونه
لکم ولایت خراغلی
ولایت نګرهار
دلته ټیکری دي کنه دا ټیکری چا ګندل دي
دا ټیکری لرو پروتو سیمو کې خزي دي چې هغه مثلا د وګړې په لوسوالي کې دي د سپو لوسوالي کې سخرو د لوسوالي کې حصار شایي ورته په لوسوالي کې خزي وسی دي دا غوي ګندل
بیا تاسو د لغو خزونه اخلي پیسو باندې
نه مونږه غو ته مواد ورلو مونږه غو سره د چا ټوټه او مری او تار او ارسه مونږه غو ته ورلو هغه بیا ګندي بیا د غو د خپل ګندل په مقابل کې هغه ته مونږه اجره ورکو داس مس پس لغنه بیا مونږه راو
اوس چې دا لاسي ګندل شوی شایان تاسو نمایش غات راوړي کنه او دلته میخې دي له دغه ری تاسو هدف څه ده
یو خو مونږ د هدف دی یو خو مونږ د ډېر ویده شوی او فرهنګ چې ډېر خو به
یعنی د خلکو یې ربو اوس
ویرو اوس دغه یو فرهنګ را ژوندې شو بل دي دغه تقاضا هم نن سبا ډېره زیاته ده خلک خو خېل اساسا نه بل مهمه خبره پکې ده هغه لرو پروتو سیمو کې چې یو خزه دا ولته ناسه ده بیکاره ناسه ده هغه مونږ په کار ګمارل په کار ما چولې ده هغه لکه خود اعتماد شوی چې زه هم په خپل جیب کې یو 100 روپۍ زما جیب تر زما د خاوند نه دي زما د پلار نه دي زما د زما شخصي ګټه ده هغه ته مونږ اعتماد ورکړی دي په ډېر زیات شوق او علاقه لري زیاتره زمونږه توجه ده خلکو لپاره ده په کور کې بیکاره بیروزګار خزینه سي هغه لکه په کار وچ
په کار وچوي د سي کوم څه ته ویل سي چې یو میرمن اقتصاد ډېر زیات خراب وو کور کې نسته او د تاسو دغه کار چې ټوټه ورکوي تار ورکوي چې یو څه وګنډي دی ګټه ورسره سوېلې ژوند کې سوې
که تاسو کله زمونږ ولایت ته راغلي زه به تاسو ته کور ته بوزم چې هغه کور کې چې زما خزه ته دا کارونه زورم ورکوم تاسو به ورکو چې هغه یو فرش نه لرو چې په زمکه یو ورکی یو زور پیځه په کور کې یو ورو چې اوس نن سبا فرش ښه فرش په کور کې یو ورده پر دی دی توشه کې دی هغه په اقتصاد او په ژوند کې ډېر تغیر راغلی خپل بچیان ته یو اندازه غذا کې تغیر راغلی دی او اوس هم لګیا دي کارونه کوي او دا څه ډېر ډېر دی
د میرمنې په څنګ کې د لاسي ګنډې شوی شین هم خې دي بوټونه دي په دې شکل جوړ شوی لکه کلاو شی غوندې دم پلاس باندې جوړ شوی دي د دې بوټونو جوړون کې سره به هم خبرې وکړو کله لیست تاسو خپل نوم راته وای
پښتر نام
څه نام ته راوګین
عمر احمدی انجمن زنان بامیان
ای بوټو را کې د پښوی تر باندې یې خانمو جوړ کړه یا آقایان
یې خانمو جوړ کړه
در کجا
د بامیان
د بامیان جوړ کړه
بامیان جوړ کړه
وخت کې شما صنایع دستی رو جور میکنین باز یک نمایشگاه میمارین باز فروخته میشه یعنی می به اقتصاد فامیلتان چقدر خوب است
خیلی خوبه
مثلا
کتابچه و قلم یا نلغای موموشه دیگه در
نلغا چرا میگی؟
اشتکا دیگه در خانواله خیلی خوب خدمت میکنیم با کرایا و بیلی برک دیگه در تمام چیز
به نظرت وقتی که یک خانم هم آید داشته باشه کمایی داشته باشه یعنی می چقدر خوب است
یه خیلی خوبه مثلا در اقتصاد خانواده خیلی خوبه در خودت هم خوبه یک جای رفته میتونی وقتایی بود که در خانه قوم های خاکیمو رفتیم سی حساب در پیش مرد از داریم مرد پیسه ویدی برو کرای ما تر کنم یعنی یک شنی بگیریم یک چیر
باز نمیداد؟
نه نمیداد
جنگ
هم میشد که تو هر روز پیسه رو یه حال خوبه که از جیب خون میگرم با در هستم برم
در نمایشگاه په آخر سر که در قندار ولایت لاسی جوړ شوی شاین نندری تیخی دی دلته هم یو میرمن ناسته ده که دلیس خپل نمره توی؟
زمانم شالا کړ
دا لوس شین چې دلته په کوټ بندو کې باندې کنه او په میز د تاسو مخته کې د دوه پاکل معلومات راکې چې دا په څومره وخت کې چیرته جوړ شوی دی
دا د کندهار شارپ کې زموږ خپل شته چې زه خپل کارمندان لرم هغه جوړی نو دا د کار فری پارک دی یو مردانه غاړه تقریبا په یو میاشت کې ته یو زنانه غاړه د کار فری پارک دی په 15 شپې کې په لاش پی کې اته کار دغه په 15 شپې کې مرغیږي یو وړنی تقریبا په یو میاشت مرغیږي افتام رغیږي
پر وہ میاشت ہم رہے جو آغاز مجھ در کار پر پارک دی او در ڈیزائن پر مو پارک دی
یاو مردانہ غوڑا
بلی پہ وہ میاش مکمل رہے
جو سی مکمل یہ خانے پلاس گنڈل سوئی او سور پیدا
دا تقریبا مشترا رگئی پہ ہو وزر افوانی دلستون سڑا
بیا بیرت خر سوئی
بیا مجھ نو در ڈیزائن پر پارک دی در خمک پر پارک دی آغا غار چی مجھ سام ڈیزائن ورکو آغا پہ وزر رگئی چا عدد ڈیزائن آغا پنزہ زر رگئی خود در شپار زر رگئی پہ کم نر رگئی در وزر
څنګه دغه پلاس باندې چې ګنډل کې دا دي زده دي
بلې واکه وو
زه ښایسته ګنډې
په دې کې مې خامه کوم زده دي چې موږ خپل کندارۍ خامه کړې اندای ټاک مې پکښې زده دي پوخ ټاک مې پکښې زده دي ځنځیري ټاک مې پکښې زده دي شمار زده مې پکښې کې زده ده او چې یو نقشه یې هغه موږ نقشه خپل دي دا کو هغه نقشه موږ خپل یې په حساب یې د قلم درو یې موږ قلمو بیا یې ورای چغم
ښه څنګه ده کله ستاسو د خپل لاسي ګنډل شوی شي نمایشګات راوړي خلک خوخی علاقه
زفرون ډیر خوشاله سولم چې زما یو رقم ډیزاین فورینان راخکړی و هغه دلته د ښځو ډیر خوښ سوله او دوی خپله هم واخیستله نو د ډاکټر صاحب اشرف غنی د خانمې مشاوره وه هغې راڅخه واخیستل خو د هغې ډیر خوښ شو نو زه خوشحاله سوم په دې چې دا زموږ لاسي صنایع خامک د کندهار خامک ډیر خلک خوښوي او په دې کې زه ډیر خوشحاله یم چې که زما شی خرڅ کړه نسي خو زه ډیره خوشحاله سوم چې زموږ شان ډیر خلکو خوښ کړل
یو میرمن چې کله خپله خودکفایي خپله ګټه ولري په یو کورنۍ کې څومره سر لري
شکر دی الحمدلله شکر دی الحمدلله یو کورنۍ زه خپله شخصا په خپله درته ام زه خپله یعنی زه داسې هم چې زما خاوند وفات سو هیڅ شی ما نسوي کولای زه تصادفاً زه داسې مایوس هم چې خدای دا اولادونه تعلیم تربیه دا به زه سره کم کوم وخت چې ما وکړ چې ودا نغړ مې روکه بازار ته مې یور هغه خلګو را سره نیو
دلته په یو بل میز باندې ګوتمۍ لختې بنګړي مړې چې غړه کې چول کېږي لاکټونه دامي خېدي او دلته هم یو میرمن ناشته ده دا شاین نندری تیخیدی نوم خپل راتوی
نفس ګل
دا شاین چې دلته تیخیدی دا تاسو جوړ کړی څه رقم
دا سمنګ ټول د شرکت تولیدات ده دا شاین چې دی دا زمنګ د تولیدات سره منګ دکان کې خیوال ته دکان زمنګ ده کنه نو د دکان دا شاین مراولې دوی سره چې کدل ته لګ خرچ زمنګ د اقتصادي
مشکلات
راځي
بیا څنګه د څو ورځې چې تل نندرتون کې تاسو دا ننداری تیخی خرڅوي هم دي
او خرڅوي دي او
خپل کار نه
او ها
به دا پیسې ستګټي کنه د کور په کومه برخه کې بیرته مصرفه
د کور ټول مصارف په ما ده خاوند مې سپینګره ده کور خرچه سیال سیال داری
خپل خودی درې درو لپاره غیرت او همت
همت
رول لري
بالکل حوالین رول چې ده د غیرت او همت ده چې انسان غیرت ولري کنه نو هر څه کولای شي یو خزه هم دغه دوه لاس او دوه خپې او شکر دوه سترګې لري نو دې کولای شي غیرت ولري ان شاء الله چې هر څه کولای شي او زه خپل یو شرکت سبلې لرم بل شرکت د خوراکي توکي لرم بل انجمن ده چې زه دا لاسی صنایع پی کار کوم نور دی کې چې کله کورنۍ مې داسې مایوس شي کنه زما کارونه وروسته پاتې شي داسې او بیخي را سره پیسې نه کورنۍ ټول مایوس شي چې ته څه کوې داسې رقم کارونه دي یو روپۍ نشته ده زه وایم خیر غواړې
صبر وکړه
او صبر وکړئ خدای هر شی کوي د لافا غیرتي سړی خوښیږي
حشمت ناصری د افغانستان د کلیوالي صنعتونو د پرمختیا مطبوعاتي مسؤول دی لغه مو پوښتلې چې په بابر بند کې د لاسي صنایعو او کرنیزو محصولاتو نندارتون د دوی د کار څوم نندارتون دی او کلیوالو ته څومره ګټور دی
دغه نندارتون کې ستاسو راغلی سه د یو سل اتلسم نندارتون نه څه پنځه کلو کې موږ دا جوړ کړی دي تقریبا هم په مناسبتو باندې موږ هم جوړول د ښځو نړیواله ورځ د اوس په ولایتو کې تقریبا په پنځه ولایتو کې څنګه کار کوو دا نندارتونونه موږ په لاره واچول یعنې د کال کې دوه ځلې په کابل کې کېږي همدغه سه دوه ځلې یا یو ځلې په ولایتو کې کېږي او تر دې نه ډېره مهمه دا ده چې موږ هغه متشبثین چې واقعا د دوی تولید ډېر ښه ده او دوی ونېدلې د څه نورو بېوزله ښځو ته د کاري زمینې مسایلې کوي هغو ته د دې لپاره چې دوی نور هم تشویق شي موږ د هندوستان په هېواد کې هم دو ته نندارتونونه جوړو دوی بیا هلته د دولس هېوادونه دوی متشبثین راځي دا هم یو زمینه دوته کې چې دوی غټ لوی لوی قراردادونه دوی ترلاسه کوي او بله ښه خبره دا ده چې دوی د مارکیټ په
تقاضا باندې دوی پیږي دغه مشغاوي د دې زمينات چمتو کوي د دې زمينه مسایده ترسو کله ولي تولیدات هغه تولیدات په کلو باندې کې د بیوزدو بچرا خزو طریقه د تولیدي د ریټ ونه لري بازار ته ارزه کې نو موږ دغه سن مشغاوانه په من ولایت کې هم د نن په افغانستان کې هم بیرون د افغانستان موږ دا ورته جوړو ترسو دو طرف ته دوه محصولات خرڅلاو ته وړاندې سي او د بل طرفه دوی د یو بل نزدې کې مهارتونه د لوړ سي فکر وکړي کوم تولیدات مثلا په قندار کې کې هغه تولیدات په بامیانو کې نه کېږي یا هغه تولیدات په بامیانو کې یا په قندار کې نه کېږي دوی یو بل نزدې کې
اچار اچار اچار
د چی شي اچار
د ګوړی اچار
جوړون کای ننګیار ناشنا
گوری دون کو سلام خدای مو روغ لرا پام کوی چې قاچاقبران تاسو په قفس کې وانه چوي او په گاونډیانو مو ونه پلوري گاونډیانو مو قسم خوړلې چې داسې مو خور کی چې نه په اسمان ستوري ولري او نه په زمګه سیوري خبرونه په دوو مهمو خبرونو پیلو یو د اخو ډب خبر دی او بل د پلورلو چې دا دواړه لیوی من بي څخه سرچینه نیسی او په یو مطلب یعنی ډالرو او روپۍ پای ته رسیږي دغه دی وایوري
اوس پام کوي مهمو خبرونو ته نتاقان
سپیلنای ویخ
او درخانی ویده
در پدر آژانس خبر را کوي چې د وزیرانو زوزات وکیلان غوخلی او غوڅندنې ورته کړی دا چې کای بیا د استهزاء په وخت پلرونو ته به احترامي وکړه نو خبر نوی ورته خبر زیاتوي چې د وکیلانو وزیرانو جګړه قرار قرار د هغوی د زوزات په جګړې بدلیږي
د جګړو د چارو ماهرین وایي چې ډالر د خدای آباد لري چې دغه ډول جګړې درولي او یا هم اسستې کړي دي کنه هر ورځ به د څو تنو غټانو سرونه مات او ګریوانونه به یې څیرې وو لا چې د کلمو او لړمونونو د شیندلو ویره یې هم وه ځکه اوس خو وکیلان وزیران او نور سم د وسلو او باروتو ډیپوګان دي
دا چې ولې د وزیرانو په ځای زوزات میدان ته رادنګي د ډګري جنګونو ماهر بدخور داسې وویل
ګورئ دلته د استیزا او د استجوا په وخت د ډالر وکته پورته کېدل وه آخر د طرفینو د زوزات ترمنځ ډګري نښتې او ملي جنګونه راپورته کړي نو ښه خبره دا ده چې حکومت د زوزات د مداخلې مخنیوی وکړي او جګړې ته یوازې په خپله غټان پرېږدي چې د ډالرو په زور سره معلومه کړي
د در پدر آژانس په یو بل خبر کې ویل شوی چې د بازانو او نورو قیمتي مرغانو په ښکار پسې اوس د زمریانو ښکار هم پیل شو په داسې حال کې چې د هیواد ډېر لږ خلک خبر دي چې دلته هم زمریان شته ځکه هغوی ګمان کوي چې په خپل زمریان دي او هغه چې وایي دا د زمرو وطن دی نو مقصد یې دوی دي
خبر زیاتوي چې لومړی یې له ګیدړو خلاص کړو او بانه یې دا کوله چې پوستکی ګران دي خو اوس یې د هغه یو نیم زمري نیولو او خرڅولو ته ملا وتړله چې په هیواد کې له روانو جګړو یې چېرته سوریو کې ځانونه غلي کړي دي
د ښکار د چارو ماهرین وایي چې ګاونډیانو مو لومړی وسلې ماشینري او تاریخي آثار او بیا د زنګلونو ونې او آن د قبرونو هډوکې راڅخه یوړل او اوس مو له هغو یو څو زمریانو هم خلاصوي چې ټول عمر به مو په سندرو او شعرونو کې یادول چې دا دی د زمرو وطن دا د شاینانو کور او که یې دا هم راڅخه یوړل نو وایو به چې دا د خړو غرو وطن دا د ملخانو کور
خبرونه خلاص شول
را رئیس چې کله بریالی شو نو د کار سالاری لاره یې ونیوله، خو فساد سالاری او زور سالاری یې مخه راتاو کړه. دا چې دی څه وایي په خپله له ده یې واورئ.
صاحب که دی خپل پالیسی په باره کې لګرنا واچوي خوشاله بشو.
پسترګو د موږ پالیسی د شایسته سالاری په بنسټ جوړه شوې ده، چې فساد سالاری، رشوت سالاری، واسطه سالاری او پیسه سالاری ته پکې هیڅ ځای نشته دی.
نو تاسو د انتخاباتي فعالیتونو لپاره لګښتونه له کومه کول او که بیا ځان انتخابوئ د لګښت سرچینه به مو څه وي؟
موږ ډوډۍ سالاری ته احترام لرو او باور هم پرې لرو، او د ډوډۍ سالاری او واده سالاری پرته نور هیڅ لګښت نه لرو.
له ډوډۍ سالاری نه مو مقصد څه دی؟
مقصد مې دا ده چې خپلو انتخاباتي ملاتړو ته مو ډوډۍ ورکوله او وعدې مو ورسره کولې.
نو رایا چونکو مو په دغو دوو شیانو قناعت کوه، او بل دا چې په وعدو مو څومره عمل وکړ.
هو، هغوی که قناعت نه وای کړی نو بیا رایه هم نه راکوله، او پاتې شوه په وعدو باندې د عمل خبره. نو هغه خو اوس د ټولو د یاده وتلې دي.
د بهرنیو اړیکو په برخه کې څه نظر لرئ؟
موږ په استقلال سالاری، عدم مداخله سالاری او متقابل احترام سالاری باندې باور لرو.
اوس چې بریالی شوی او کار کوي نو له ټوپک سالاری سره څه کول غواړي؟
زموږ ساده ده چې د کار سالاری، عدالت سالاری او خدمت سالاری په واسطه ټوپک سالاری له منځه یوسو. خو ټوپک سالاری او زور سالاری دومره قوي شوي دي چې د هیڅ شي زور نه پرې رسیږي.
د مرد سالاری یا په عامیانه ژبه د نر سالاری په باره کې څه نظر لرئ؟
موږ د میرمن سالاری طرفدار یو، ځکه میرمنې کولی شي د محبت سالاری، اطاعت سالاری او نظم سالاری له لارې هم نران لارې ته سم کړي او هم هیواد. نو په دې اساس نر سالاری نه تقویه کوو.
نو مرستیالانې به دې هم ښځینه وي؟
نه، مرستیالان مې نارینه دي، ځکه د هیواد جوي شرایط اجازه نه ورکوي چې دفتن د میرمن سالاری په لور حرکت وکړو.
جوي شرایط؟ پونه شوم.
مقصد می د سیاسی اصطلاحاتو کارول و.
د ورځې څو ساعت کار کوي؟
زه د کار سالاری ترڅنګ استراحت سالاری او سیاحت سالاری ته هم اهمیت ورکوم، ځکه دا دواړه اعصاب آرام کوي او سړی د ښه کار کولو چوکه کوي.
ښه، نو په پای کې که څه پیغام لرئ کولی شئ چې وی وایئ.
زه خپلو خلکو ته ډاډ ورکوم چې تل به د کار سالاری، عدالت سالاری او مساوات سالاری ننګه کوم. که چیرې زور سالاری او فساد سالاری پسې راواخیستم نو بیا به د ملت سالاری چیغې ووهم، خو ګمان نه کوم چې ملت مې نور په واده سالاری باندې باور وکړي.
اوس دغه کیسه هم واورئ.
سنا خان چې کور ته را ننوت نو له دریشۍ سره په توشکه اوږد وغځېده او په موبایل کې په چت لیکلو لګیا شو. میرمنې کوټې ته را ننوته او له سلام ستړي مشي وروسته یې ورته وویل چې څنګ ته چای ورته ایښی دی. دا لاړه او کړایي یې په ګاز کېښوده چې غوړي یې سره شي او بیا د چرګ غوښه پکې کباب کړي. کله یې چې اور ولګاوه نو زوی ته یې ورنارې کړې چې لږ شېبه وروسته د کړایي خبر واخلي او که غوړ سره شوي وه دا خبره کړي. په خپله لاړه او له کومې خورلاړې سره په چات لګیا شوه. زوی په ځواب کې ورته وویل چې ښه مورې، او له همدې سره یې له خپلې ملګرې سره روان چت ته دوام ورکړ. خو خپلې خور ته یې وویل چې کړایي ته پام وکړي او بیا مور خبره کړي. خور یې له هغې بلې کوټې نه ورته وویل چې ښه بیا به ورشم او وبه یې ګورم، او له همدې سره له خپلې ملګرې سره په چاته اخته شوه. غوړي څغېدل او نری نری لوګی تېښود، خو د کور یو بنده هم وزګار نه و چې راشي او د کړایي پوښتنه وکړي، ځکه ټول په چت کولو داسې مصروفه وه چې تا به ویل په دې کور کې هیڅوک هم نشته. زوی خپلې ملګرې ته ولیکل، ګرانې همدا اوس مې ستا په مینه کې زړه داسې سوځېږي چې دودونه یې پورته کېږي، او که دروژغن نه شم نو ښایي ته هم ولیدلی شي. له هغې خوا یې ملګرې چې کور یې د دوی کور ته مخامخ په درېیمه کوڅه کې وه ولیکل، ته رښتیا وایې دودونه خو په رښتیا هم د تاسې له کوره پورته کیږي، خو ګمان نه کوم چې د تا د زړه به وي، ځکه زړه دې وړوکی دی او دودونه ډېر زیات دي. ته یو ځل د کور په کوټو وګرځه چې کوم ځای مو اور نه وي اخیستی. هلک یې په ځواب کې په ډاډ سره ورته ولیکل، ګرانې، دا د ما د زړه سوځېدلو دودونه دي، ښه دي چې په خپلو سترګو دې ولیدل. په همدې وخت کې پلار له هغې بلې کوټې راغه که د دود بوی دی، تاسې وګورئ چې څه شي اور نه وي اخیستی. او چې کله ټول راووتل نو ګوري چې له پخلنځي څخه د اور لمبې پورته کیږي او اور د دالیز په طرف را روان دی. کله چې د کړای غوړ ډېر سره سوي و نو بیا یې اور اخیستی و، او له دغه اور نه څنګ ته المارۍ او بیا ټول پخلنځي ته اور خپور شوی و. پلار چې دا حال ولیده نو بې اختیاره یې چیغه کړه، آخ، دا ټول د چت له لاسه را وشول. او له دې سره ټولو د پخلنځي چت ته کتل، خو په هغه کې هیڅ داسې څه ونه لیدل چې اور ترې خپور شوی وي.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړی و او برخه اخیستونکي و برای افغانپور نقیب الله لاروی، حیا اوریاخیل، حسین حکمت او صادق سپنغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 441، کندهار 220، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 4.